하세요.
السلام علیکم احمد شیبریم دا سړي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه مهم خبرونه د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزی سره پرون تر لیدو وروسته په اکسپانه کې ولیکل چې له ښاغلي عزیزی سره د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د سوداګرۍ اتصال او د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. نور الدین عزیزی د چهارشنبه په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ په 5 ورځني سفر هند ته ولاړ. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت ویاند اخونزاده عبدالسلام جواد رسنیو ته وویل چې د هند له بهرنیو چارو وزیر سره د لیدو پر مهال د افغانستان د خصوصي سکتور غړیو ته د ویزو د ورکولو په اړه خبرې وشوې او د دواړو هیوادو ترمن د ګډ کاري ګروپ د بیا فعالولو، د سوداګرۍ د ګډې خونې د جوړولو او د چابهار بندر د ستونزو د حل په اړه یو شمېر موافقې وشوې. اخونزاده عبدالسلام جواد داونه ویل چې د چابهار بندر په اړه څه هوکړې شوې دي. دا بندر د امریکا د متحده ایالاتونو تر بندیز لاندې و او نږدې 3 اونۍ مخکې نوی ډیلی خبر ورکړ چې له بندیزونو څخه د دې بندر د فعالیت لپاره 6 میاشتې وخت اخیستی دی. د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې مرستیالی استازی په افغانستان کې د داعش خراسان موجودیت ته اندېښنه څرګنده کړه او خبرداری ورکړ چې دا ډله خپل نفوذ پراخوي او غواړي چې افغانستان او ورهاخوا سیمه بې ثباته کړي. انا اوستیګنیوا د ملګرو ملتونو د امنیت شوراوی غونډې ته د پنځشنبه په ورځ دا هم وویل چې د داعش پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي او د دې ترهګرو د مخنیوي لپاره یوې جامع ستراتیژۍ ته اړتیا شته. په امنیت شورا کې د روسیې استازي سرګی شویګو تر دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د نړیوالو افراطي ډلو مربوط تر 2300 ډېر وسلوال شته چې دا د سیمې او نړۍ لپاره یو جدي خطر دی. طالبان وای چې بهرنی وسلوال په افغانستان کې نشته او داعش خراسان څنګه هم ځپل شوی دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل چې د ګڼي ګوڼي او د اوبو د ژور بحران له امله باید د ایران پلازمینه له تهران څخه بل ځای ته انتقال شي. په تهران کې سږ کال ډیر لږ باران ورېدلی دی چې د ځینو راپورونو له مخې په تیرې یوې پیړۍ کې دومره لږ ورښت نه و شوی. پزشکیان تر دې مخکې هم د اوبو له امله بلې سیمې ته د پلازمینې د لېږدېدو نظر ورکړی و. د ایران ارنا اژانس د پنجشنبه په ورځ د پزشکیان په وینا خبر ورکړ چې وایي حقیقت دا دی چې دوی بله هیڅ چاره نه لري، دا یو ضرورت دی چې پلازمینه بل ځای یوسو. د دې سیمې د اوبو ستونزه نه شو هوارولی. پزشکیان د دې میاشتې په پیل کې ویلي وو که باران ونه شي شاید تر ژمي مخکې تهران تخلیه شي، خو نوموړي په دې تړاو نور توضیحات نه و ورکړي. اوکراین وایي چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ ښار زاپروژیا کې د روسیې د برید له امله لږ تر لږه 5 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. دا خبر تېره شپه د زاپروژیا والي ایوان فیدروف په ټلګرام کې ورکړ، خو نوموړي دا نه دي ویلي چې دا برید په څه ډول وسلې شوی دی. تر دې مخکې چارواکو د لارښود بمونو په اړه خبرداری ورکړی و. زاپروژیا د اوکراین یو صنعتي ښار دی چې د جګړې له لومړۍ کرښې څخه یوازې 40 کیلومتره لرې پروت دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. افغان طالبان د هند مرستو ګړندۍ لټې پیل کړې. د سیاسي چارو کتونکو نصر الله ستانکزی وایي
یو عمده علت چې پاکستان ډېر حساس کو حتی تر پوځي بریده پورې راورسېد د کابل او ډیلي نږدېوالی و.
سیف د چلډرن ماسوي په افغانستان کې هر میاشت پولیسکونو کسانو ته د ناچاو د توکو او ماینونو له امله مرجوب لاوړي. خلک هم دې ته اندېښمن دي.
مرمه او شین اوس ډیر زیات پراتی هلته معلومی کی نه پټتي بدل څه خاور لاندې سبرودي کی سبرودي کی معلومی کی نه ښکارا.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې له ایران او پاکستانه د لکونو افغان کډوالو ستنېدو د افغانستان اقتصاد تر فشار لاندې راوسته. د دې ترڅنګ د افغانستان درغاړي آریانا سعید څرګندونې لرو.
افتخار دارم که امشب در همچی یک برنامه بسیار بزرگ و باشکوه در هالیوود حضور دارم.
در محلی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو حکومت له هند څخه وغوښتل چې په خپل خاوره کې د افغانستان د تجارتي مالونو لپاره بازارونه پراخ کړي او د کارګو مرکزونه پرانیسي. رویټرز اژانس څرګندوي چې طالبانو دا غوښتنه د دې لپاره له هند څخه وکړه چې هم له نوې ډیلي سره د اړیکو د پیاوړي کېدو لټه کوي او هم له پاکستان سره د پرله پسې سرحدي نښتو او د لارو د تړلو له امله په بدیلو لارو پسې ګرځي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی له هند څخه د پنجشنبې په ورځ د خپل سفر په ترڅ کې دا هم غوښتل چې د ایران په چابهار بندر کې د افغاني توکو د انتقال په وخت له مهالویش سره سم د خدماتو په تنظیم کې مرسته وکړي. په وچه کې ایسار افغانستان چې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې له پاکستان سره تجارتي لارې یو مخ بندې شوي دي، ډېر صادرات او واردات ایران او د مرکزي آسیا هیوادونو ته کړي دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي عزیزي په نوې ډیلي کې د هند د سوداګرۍ د وزیر جیتن پرساد سره ولیدل او د پانګونې، ګډو پانګونو او د افغان صادرونکو لپاره د فرصتونو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. عزیزي همدارنګه هند ته وړاندیز وکړ چې د افغانستان په جنوب لویدیځ نیمروز ولایت کې چې له ایران سره پوله لري بندرونه جوړ کړي او د هند ممبئی ته نږدې د کانټینرونو تر ټولو لوی بندر په نهاشیوا کې د کارګو پروسس چارې اسانه کړي. د طالبانو چارواکو تیرونی رویټرز اژانس ته ویلي وو چې صادرات د پاکستان د لارې په پرتله د ایران او مرکزي آسیا له لارې ګړندی وده کوي، ځکه چې د پولې تکرار تړل د دوی اصلي ترانزیت لاره ګډوډوي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت په وینا عزیزي د پنجشنبې په ورځ د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره هم وکتل او د افغان سوداګرو لپاره د ویزو ترلاسه کولو پروسې ګړندۍ کولو هڅه یې وکړه. همداراز د درملو، سړو خونو، میوو پروسس او صنعتي پارکونو کې د نوې ډلې د همکاریو غوښتنه وکړه. نورالدین عزیزي د چهارشنبې په ورځ هند ته په 15 ورځني سفر ولاړ. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د هند له سیال پاکستان سره د افغان طالبانو اړیکې د دې لپاره خړپړ شوي چې اسلام آباد وایي افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي، د هغوی مرسته کوي او دا ترهګره ډله په پاکستان کې خونړي بریدونه کوي. افغان طالبان دا تور ردوي، خو دغو اختلافاتو دې ته زمینه برابره کړې ده چې هند له افغان طالبانو سره د 2020 کال د اګست له 15 راوروسته چې طالبان بیا واکمنان شوي دي تر بل هر وخت روابط ښه کړي. د دې اړیکو په اړه د سیاسي علومو د استاد نصرالله ستانکزي نظر لرو.
یو عمده علت چې پاکستان ډېر حساس کو حتی تر پوځي بریده پورې راورسېد د کابل او ډیلي نږدېوالی و. تاسو شاهد یئ چې په ورځ کې چې طالبانو د بهرنیو چارو وزیر متقی په هند کې و په کابل باندې برید وسو چې دا په غیر مستقیم ډول یو شدید عکس العمل و د طالبانو دغه اقدام په ارتباط. د موازنې په ارتباط باید ووایم چې تجربې ثابته کړې د وخت نه چې هند نیمه وچه په دوو هېوادونو پاکستان او هند وویشل شوه او افغانستان له پاکستان سره د ډیورند مسلې په سر په اختلاف کې راغی. ډیلي معمولا له کابل سره نږدې مناسبات درلودل او دا د دې سبب کېده او کېږي چې اسلام آباد کې نارامي او عکس العملي چلند سره وکړي. تیر ته په کتو سره که توجه ورته وکړو د افغانستان هیڅ دولت په استثنا د اعلیحضرت ظاهر شاه د لسو اخرو کلونو په ترڅ کې چې تر حدودو توانېدلی وو چې د هند او پاکستان سره یو ډول انولي سیاست رامنځته کړي، هغه هم د بنګلادیش له قضیې وروسته. نور که تاریخ ته سړی پام وکړي د دغه څو لسیزو اتو لسیزو په بهیر کې وینو چې هېڅکله د موازنه نه ده رامنځته شوې. هغه په دې مانا چې دا دواړه هېوادونه هند او پاکستان غواړي خپل د نفوس ساحه خپره کړي او نه غواړي چې کابل له یو سره ډېر نږدې شي. نو د دې پام سره د مان نظر به دا لږ څه مشکل وي چې دغه توازن وساتل شي سره د طالبان دا ادعا کوي، اما په عمل کې په سیاسي لحاظ او په میدان کې هغه شی چې تجربه ثابته کړي دا موازنه ساتل ماته ډېر ګران ښکاري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د بشری حقوقو د سر سازمان په هرات ولایت کې د طالبانو له لوري د برقې یا چادرې اجباري کول د شوزو پر خپلواکۍ ښکارا بریټ بلل دي. په ورته وخت کې د هرات ولایت یو شمیر میرمنې او نجونې وای د دغو محدودیتونو له امله د روغتیایي او نورو عامه خدماتو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په هرات ولایت کې د طالبانو لخوا د برقې یا چادري د اجباري کېدو په اړه د اعتراضونو په دوام د بشري حقونو د طرز آسمان وایي دا اقدام د ښځو پر خپلواکۍ ښکاره برید دی. په هغې اعلامیه کې چې د نومبر په 16 د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤلې دربار له لورې د دې په اکس پاڼه خپور شوی راغلي چې طالبانو په دې محدودیت سره د ښځو ټول حقونه په ځانګړي ډول د تګ راتګ ازادي، د کار حق او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی په جدي ډول نقص کړی دی. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې اجباري حجاب د طالبانو د هغه سیاست برخه ده چې له مخې یې غواړي د ښځو بدنونه کنټرول او هغوی نامري کړي، او د اعلامیې په ټکو دا د ټول هیواد په کچه د ښځو د محدودولو پراخ بهیر ښیي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو څېړونکي سهار فطرت ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پرله پسې محدودیتونه ښځې په بشپړ ډول څنډې ته کړي دي.
د طالبانو له لورې د ښځو د محدودولو، د هغوی د فعالیتونو د مخنیوي او د ښځو د بدن د کنټرول یوه بله هڅه ده. د دې محدودیتونو پایله د ښځو په کور کېنول او بشپړه انزوا ده. نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو غږ واوري او د طالبانو له لورې په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ په رسمیت پېژندل سره هغوی د خپلو مخ په زیاتېدونکو سرغړونو او د ښځو د حقونو د نقص پر وړاندې ځواب ویلو ته اړ کړي.
په اعلامیه کې دغه شان په هرات، کابل او نه افغانستان بهر د افغان ښځو پراخو غبرګونونو ته هم اشاره شوې، لکه برقه یا چادرې ته اور اچول او نه د کرکې لپاره بلکې د ازادۍ لپاره یې سوځوو په څېر شعارونه. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې د طالبانو هر نوی محدودیت ښځې لا ډېرې له ټولنې څنډې ته کوي، او ټینګار یې کړی چې حکومتونه باید د ښځو غږ ته ځواب ووایي او طالبان حساب ورکولو لپاره اړ کړي چې د افغان ښځو ازادي بیرته تامین شي. په ورته وخت کې د هرات ولایت یو شمېر اوسېدونکي میرمنې او نجونې وایي د دغو محدودیتونو له امله د روغتیایي او نورو عامه خدمتونو ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. یوه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونغوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل څو ورځې مخکې شپږ کلن ماشوم د درملنې لپاره حوزوي روغتون ته یووړ، خو د داخلېدو اجازه ورنکړل شوه. هغې د نومبر په 16 د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
څومره مې چې زارۍ وکړې چې د ماشوم روغتیایي حالت خراب دی، پرېږدئ چې ډاکټر ته ښکاره کړم. سره له دې چې چادر نماز او ماسک مې اچولی و او په اسلامي حجاب کې تللی وم، اجازه رانه کړل شوه. نه یوازې زه، بلکې هېڅ یوې ښځې ته اجازه ورنه کړل شوه.
بل افغان نجلۍ چې د همونو غوښتل راپور کې نوم واخیستل شي وایي دا محدودیت یوازې په روغتونونو کې نه دی.
د روغتون ټولې دروازې تړلې دي او یوازې یوه دروازه یې کیدا چې کنټرول زیات کړي. آن د پاسپورت اخیستو په برخه کې هیڅ ښځه له برقې پرته پاسپورت نسی اخیستلای او ورته اجازه نه ورکول کیږي.
که څه هم طالبان اجباري برقې او چادرې ردوي، خو ټینګار کوي چې ښځې باید په ټول افغانستان کې اسلامي حجاب مراعت کړي. مخکې تر دې د وی پولي ډاکټرانو سازمان ویلي وو چې د دې نویو محدودیتونو له امله کېدو وروسته د هرات حوزوي روغتون ته د ښځینه ناروغانو ورتګ 28% کم شوی دی. طالبانو په افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو له 4 کلونو زیاته موده کې پر ښځو او نجونو د کار او زده کړو په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
د ماشومانو د ژغورنې اداره سیف د چلډرن وای په افغانستان کې ناچاو د توکي او ځمکني ماینونه هر میاشت له 500 زیاتو کسانو ته مرشوب لاړوي چې ډیری ماشومان دي. په دې اړه راپور لرو.
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې اوسیدونکی پیر محمد دی چې د روان میلادي کال په پیل کې لس کلن ورور صادق خان کور ته نږدې سیمه کې د لوبو پر مهال د چاودیدونکو توکو ښکار سو. د ازادي راډیو ته وویل که څه هم له هغې پیښې میاشتې اوړي، خو د ورور روغتیایي وضعیت یې اوس هم ښه نه دی.
ډېر زیات مشکل سره خلک مخ هم دي، او ډېر زیات تقریبا د سات کاله جګړه هغه ځای کې شوې ده. اوس هم مینونه هم شته او مرمۍ هم شته، لکه نامالونه مرمۍ او شین اوس هم ډېر زیات پراتې هلته معلومېږي نه پټ دي، لکه څه خاورو لاندې څه بیو دي کې څه پر دي کې معلومېږي نه ښکاره. باید دغه صفایي وشي.
سیف د چلډرن د 2016 نه تر 2015 کال پورې په ماشومانو باندې د چاودیدونکو توکو وسلو ویجاړونکو اغیزې په نوم په خپل تازه 12 مخیز راپور کې چې د پنځم په ورځ د نومبر په 16 د ملګرو ملتونو د ریلیف ویبپاڼه باندې خپور شوی ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د وسلو لپاره یو له خورا ککړو هیوادونو هیوادونو څخه دی چې هر میاس له 500 څخه ډیر کسان چې ډیرای ماشومان دي د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو لامل وزل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. د سیف د چلډرن د راپور لمخې دا مهال لکتر لګښ